انقلاب چاپگرهای سه‌بعدی در طراحی و تولید اشیا، معرفی موترهای جدید شرکت فراری و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خبر راغلاست. زه داود صدیقی ما په راتلونکي نیم ساعت کې به د ټکنالوژۍ له نړۍ څخه تازه او په زړه پورې معلومات تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. د 3D پرنټ ټکنالوژۍ د بیلابیلو پیچلو شیانو د تولید کار اسانه کړی دی او کیدای شي په نږدې راتلونکي کې یې د خلکو ترمنځ کارول ډیر زیات شي. د پولندي ډیزاین په دوهم نړیوال نندارتون کې چې سږ کال یې په ډیجیټلي او 3D ډیزاینونو تمرکز درلود، د 3D پرنټ په ماشین جوړ شوي بیلابیل شیان وښودل شول. نورحال ریپورټ.
د 3D پرنټ په ماشين جوړ شوی د سور رنگ لرونکي فراری لوسو موټر دغه نمونه د وسله لپاره صرف د ډیزاین د خودلو لپاره جوړ شوی او د چلول کېدو وړ نه ده. د ډیزاین فورم په نامه د ډیجیټل ډیزاینونو دویم نندارتون سکال د پولند د ګدنسک په ښار کې جوړ شوی و. د سکال د نندارتون ډیر تمرکز په ډیجیټل او 3D ډیزاینونو باندې و.
دا نندارتون دومره ستر نندارتون نه دی، خو د 3D پرنټ ټکنالوژۍ لپاره ډیر مهم دی. موږ یو لوی میز یوازې له یوې ټوټې جوړ کړ چې وزن یې 260 کیلوګرامه دی. دویم ډیزاین مو د فراری موټر دی چې د وارسا د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصلینو جوړ کړی. همدارنګه ډیر شمېر چړې، کاچوغې او ګاڼې لرو چې محصلینو او فارغینو جوړې کړي.
فیجالوسکی وایي په دغه نندارتون کې د 3D پرنټ د ډیزاین راتلونکی او هغه ژور بدلون چې ښایي 3D پرنټ د تولید په بیلابیلو برخو کې رامنځته کړي خودل شوی.
اوس د 3D پرنټ ټکنالوژي د تولیداتو د داخلي ډیزاین له مرحلې د راوتو په حال کې ده او په خپله د تولید برخه ګرځېدلې ده. دغه میز ته په کتو د دې تصور کېدلی شي چې په راتلونکي کې به فرنیچر د همدې ټکنالوژۍ په ستاندرد جوړېږي.
د یادونې وړ ده چې د 3D پرنټ د ټکنالوژۍ څخه تر دې دمه په امریکا او اروپا کې د طبي وسیلو د تولید او ساختماني چارو په ګډون په یو شمېر نورو برخو کې هم ګټه اخیستل شوې ده.
د ډیجیټلی پرنټ په ټکنالوژۍ کې پرمختګ د پیچلو الکترونیکي تولیداتو جوړولو ته لاره پرانستې ده او په نږدې راتلونکي کې کېدای شي داسې الکترونیک وسایل بازار ته راشي چې ډیر عجیب ډیزاینونه ولري.
دا سه انتنونه چې د کاغذ په څیر قط کېدلی شي.
دا په 3D پرنټ جوړ شوی انتن دی چې د اوریګامي له لایو جوړ شوی
او یا هم د لیتیم د ایون دغه بیټرۍ چې رانغړل کیږي. دغه شیان لکه ساينسي تخیل ښکاري، خو په اصل کې د نرمو ترکیبي الکترونیکي شیانو مثالونه دي. دا سه الکترونیکي شیان چې له نرمو قط کېدونکو او نریو مدارونو څخه جوړ شوی دي.
بوئنګ داسې نری او نرم انتنونه جوړولی شي چې په څو بیلابیلو فریکونسیو باندې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
چېړونکي وایي د دې ډول شیانو جوړول اسانه او ارزانه هم دي.
دا یو ډیجیټل ټکنالوژي ده. تاسو خپل ډیزاین اولی شي، معلومات پکې ځای په ځای کولای شي او اسانه چاپولای شي.
د نیکست فلیکس فناما د شرکتونو یو ګروپ چې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې همکاري لري غواړي چې د نرمو ټکنالوژیو د کارونې لپاره اپلیکیشنونه جوړ کړي. د دوی د وسایلو په ذخیره کې په جاپان کې جوړ شوی پرنټر یا د چاپ داسې ماشین هم شامل دی چې د انسان د ویښتو د یو پر لس چنده نریوالي په اندازه سرکټونه چاپوي. له دغو سرکټونو څخه په هغو مواردو کې چې په سپک وزن، کلکوالي او نرموالي ته ضرورت لري کار اخیستل کېدای شي. This can
be mounted on the د ودانیو په څوندو باندې نصبېدل شي. موږ باندې د قوي بادونو په صورت کې د ودانیو فشار او کلکواله اندازې کول شي چې معلومه کړو آیا باد به ډیر ورانه رامنځته کړي کنه.
د خطرناکو فعالیتونو د اندازې کولو لپاره هم کارول کېدای شي.
دا یو بایومټریک بند چې په خطرناکو سیمو کې کارکونکو په لاس کې وي او د هغوی رواني حالت ارزوي او ورسره وصل موبایل ټلیفون ته معلومات استي.
د یادونې د چې د ټکنالوژي په بیلابیلو برخو کې نوي پرمختګونه د انسانانو په ژوند کې ورستر بلې نوري اسانتیاوي رامنځته کوي.
ښایي تعجب وکړي چې د نړۍ په کچه د کاربن د ګاز 5% د سیمنټو تولید رامنځته کوي، ځکه چې د سیمنټو د تولید لپاره چې وروسته په کانکریټ بدلیږي ډیر حرارت ته اړتیا ده. خو ابتدایي څېړنو موندلې ده چې د ګازرو ساده فایبر نه یوازې د کاربن د ګاز تولید کموي، بلکې کانکریټ هم کلکوي. نو تفصیل رپورټ.
گازره د ویتامین ای ښه منبع ده، خو فایبر لرونکي ریښې ښایي د اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزه کې هم ګټورې ثابت شي. د انګلستان د لانګستر د پانتون ساینس پوهانو له یو سکاتلنډي شرکت سره په ګډه گازره میده کوي چې د نانو پلیټلټس په نامه د اتومونو کوچنۍ سلسلې ورڅخه جلا کړي. د گازرو دغه اوساره په سیمټو کې لګډول وروسته کانکریټ ډیر کلکوي.
زموږ مقدماتي نتیجې ښیي چې سمیټو ته د ګازرو د نیم کیلو ګرامو کوچنیو زرو ورزیاتول به په یو متر مکعب کانکریټ لس کیلو ګرامه سمنټ کم کړي.
د ګازرو کوچنۍ ذرې په کانکریټ کې د کلسیم سیلیکیت هایدریت شمیر زیاتوي چې د کانکریټ له کلکولو سره مرسته کوي. د فشار په ازموینه کې د ګازرو کانکریټ ډیره ښه نتیجه ورکړه.
کانکریټ نور هم کلکوي، او دا هم معلومه شو چې د لکش میر د غموادو په ورزیاتولو سره د کانکریټ کلکواله 80% نور هم زیاتیږي.
د چړونکو ټیم همدارنګه په ویبلې چړنې کې یو بل ډول سیمنٹ جوړ کړ چې د کانکریټ مخلوط ته د برق هادي پوتاشیم ورزیاتوي. د برونزو د وڅو وایرونو په ورزیاتولو سره دغه کوچني بلاکونه د کانکریټو په بیتریو بدلیږي. د سولر له تختو سره په وصل کېدو پلونه ور باندې کولای شي په کافي اندازه چارج وساتي چې وکولای شي د شپې لخوا خپل سوراغونو ته برق ورکړي.
د انرژي د ذخیره کولو ترڅنګ له دغو بیتریو څخه موږ د سنسرونو په توګه هم ګټه اخیستلی شو. د پلونو او بادي توربینونو په شان جوړښتونو کې ځای په ځای کولای شو چې د باد او د ترافیکو د ګڼې ګوڼې له امله رامنځته شوي درزونه کشف کړي.
د دغو څېړونکو موندنې ښایي د سیمټو د تولید له امله د کاربن د غاز د انتشار کچه تر ډېره بریده راکمه کړي.
د ایبولا په څېر د ساري ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره د طبي کارکوونکو یوه عمده ستونزه د هضمت په نامه کالیو کې د وخت تېرول دي. دا کالی ډېر ګرم وي او د طبي کارکوونکو پر روغتیا او کار منفي اثر لري. اوس یوه نوې ټکنالوژي رامنځته شوې او ښایي دغه ستونزه حل کړي.
د صحی کارکونکو لپاره د هضمت په کالیو کې د وخت رول ډیر سخت کار وي. بعضی وختونه دومره ګرم وي چې کارکونکي له 15 دقیقو څخه زیات وخت نشي پکې تیرولی. د کالیفورنیا د ایالت د ستانفورد په پوهنتون کې محصلین وایي هغه وخت چې دوی دغه جامع اغوندي او بیرته باسي خطرناک وخت دی، ځکه په همدې وخت کې په ویروس اخته کیږي. د ستانفورد د پوهنتون پروفیسور کریګ هیلر وایي د حرارت زیاتېدل د کارکوونکو د پریکړې کولو وړتیا متاثره کولای شي.
کله مو چې د بدن حرارت زیات شي نو د فکر کولو وړتیا مو اغیزمنه کوي، او که د بدن حرارت کم کړل شي نو ذهن سم کار کوي.
هیلر او همکارانو یې داسې یو څه کشف کړل چې ښایي له جراحي عملیاتو وروسته د مریضانو له ګرمولو سره مرسته وکړي. دوی کشف کړه چې هر فقاریه حیوان داسې یو ځای لري چې د بدن خپل زیات حرارت ور استوي.
فقاریه حیوانات په خپلو پښو، پوزې، ژبې او غوږونو کې خاص شریانونه یا رګونه لري چې د حرارت د دفع کولو لپاره ډیره وینه ورلېږلی شي.
په همدې خاطر سپی له منډې وهلو وروسته ژر ژر سا باسي، ځکه د خپل بدن حرارت کموي. د فیلانو اوږده غوږونه هم د حرارت په کمولو کې ورسره مرسته کوي. خو د انسانانو په وجود کې موجود حرارت د بدن له هغو سیمو دفع کیږي چې ویښته نه لري، لکه د لاس، ورغوی او مخ. خو که یو نفر د هضمت کالی اغوستی وي، د دغه حرارت د دفع کولو لپاره هیڅ لار نه پیدا کیږي.
د بدن د ډیر حرارت د دفع کولو لپاره باید یوه لاره موجوده وي چې دغه لاره موږ برابرو.
دوی د دغو کالیو د سړولو لپاره یوه جعبه جوړه کړې چې یو لیتر کنګل اوبه، د حرارت د درجې تنظیمونکی او د اوبو یو پمپ لري. دغه وسیله لاسونو ته یخې اوبه استوي او ګرمې اوبه بیرته راجمع کوي. د دغې وسیلې وزن شاوخوا 2 کیلوګرامه دی. پروفیسور ډینیس ګران وایي په دغه وسیله سره صحیح کارکونکي کولای شي د حزمت په کالیو کې ډیر وخت تیر کړي، حتی که چیرې سخت فزیکی کار هم وکړي.
د تمرین کچې لوړوي او د بدن ډیر حرارت یې دفع کوي، نو ویلی شو چې په دغه کالیو کې د اوسېدو وخت درې یا څلور چنده زیاتوي.
په دغه جامو کې د زیات وخت په تیرولو سره ښایي د ډیر شمېر ناروغانو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وشي او د طبي کارکوونکو مسؤلیت به هم زیات شي.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی. در این هفته که مثل همیشه ژیلا جان نوری در این بخش ما را همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. برای واسه چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی را گرد هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای میشیم. در میان اخبار جالب و جهان تکنولوژی در این هفته، گاهی فکر کرده اید که چرا انگشت شما برای تلفن میچسبد و دلیل آن چیست؟ یک محقق فرانسوی نوع انگشتی را ساخته است که برای صفحه تلفن حرکت میکند، برای میز نصب میشه، اما با آنکه کم وحشتناک به نظر میرسد، اما یک نواری تکنولوژی است. موبیل لم انگشت روباتیک برای استفاده تلفن همچون انگشت معمولی انسان کار میدهد. این انگشت تلفن را به طرف دیگر میز پرتاب کرده میتواند و همچنان از راه دور به شکل بی سیم کار میکند. دوستان شما این انگشت را میتوانند در هر موقعی خواسته باشند فعال بسازند و استفاده نمایند. این انگشت که شکل آن کم افراد را میترساند، برای افراد نشان میدهد که تلفن چطور به حرف و حرکات شما پاسخ میدهد. در خبر جالب دیگر از امارات متحده عربی، در نمایشگاه تکنولوژی دبی افراد درون‌های پروازکننده را امتحان کردند. افراد اولین بار به طور عملی برای پرواز درون‌ها آموزش دیدند و برخی‌ها با هیجان بی‌سابقه درون‌ها را پرواز دادند. در امارات متحده عربی همچون برخی از کشورهای دیگر، افراد باید درون‌ها را با اداره هوانوردی کشور خود ثبت نمایند. در صورت تخطی از قانون ملکیت درون‌ها، افراد جریمه نقدی را $27,000 می‌پردازند. در امارات متحده عربی درون‌ها برای استفاده تجارتی بیشتر طرفدار پیدا کرده است. به همین دلیل به رقم بیشتر پیلوت‌های درون نیز نیاز است. حکومت برای افرادی که درون دارند زون خاص را در نظر گرفته است. افراد با خرید درون‌ها و فراگیری مهارت‌های پرواز درون در این منطقه درون‌ها را به هوا می‌فرستند. و در خبر جالب دیگر از ژاپن، ربات HRP5P برای کارهای ساختمانی طراحی شده است. این ربات که همچون یک کارگر پرکار می‌ماند، می‌تواند کارهای مختلف ساختمانی را انجام دهد. انسیب تکنولوژی های پیشرفته ژاپنی ربات HRP را ساختند. این ربات که چارج می شود می تواند پارچه های کانکریتی را منتقل نموده و در ساختن دیوارها کمک کند. این ربات انسان نما می تواند وزن های بالا را از یک جا به جای دیگر منتقل نماید. در ژاپن تلاش بر این است صنعت ساختمانی با استفاده از ربات ها رشد نماید. در خبر جالب دیگر از چین، نمایشگاه لوازم برقی در چین برگزار شد. اخیراً حدود 90 شرکت از 15 کشور جهان انواع تولیدات تازه تکنولوژی را در نمایشگاه خاصی در چین معرفی کردند. شرکت پاناسونیک ژاپنی تلویزیون شیشه روشن را معرفی کرد که همه را متعجب ساخته بود. برخی از لوازم تکنولوژی خانه با گزینه دستیار صدا کار می‌کند نیز معرفی کردیدند. فیسبوک یکی از شرکت‌های تمویل کننده کنفرانس ویژه تکنولوژی و بانوان بود که در ایالت تگزاس برگزار شده بود. در کنفرانس زنان روی نقش زنای مبتکر تکنولوژی بحث کردند. کنفرانس گراس هاپر 2018 برای تشویق استعدادهای بانوان در عرصه تکنولوژی در نظر گرفته شده بود. نو لپتاپ برای کارهای وب و ساختن اپلیکیشن‌ها طراحی شده است. سیستم عامل لپتاپ که به نام واپ لریات میشه، مشخصاً برای تولید یا ساختن اپلیکیشن تلفن و تابلت‌ها، طراحی و دیزاین وبسایت‌ها میباشد. واپ لر کارهای گرافیک و سایر تولیدات تصویری را ساده‌تر می‌سازد. اولین موتورسیکل بدون راننده شرکت BMW ساخته شده. این موتورسیکل به شکل اتومات یا خودکار و با گزینه‌های پیشرفته تکنولوژی و دستیار صدا و GPS و کنترل از راه دور یا ریموت طراحی شده است. نوع جدید عینک‌های واقعیت عینی به نام ماجیک ماسک یا ماسک جادویی ساخته شده. این عینک‌ها اولین بار تصویر را به شکل کامل و کیفیت بالا نشان می‌دهد. در این عینک ها اشیا به شکل 3D یا 3D دیده میشن و در تمام صفحه به شکل یک شی یا دو شی دو قسمت نشان داده میشه. این عینک ها تصاویر و اشیا را دنبال میکنه و ترکل داره. بیپ کیر نام مانیتور کودک است که به شکل هوشمند ساخته شده. این مانیتور با امواج کمتر و امکانات بهتر ساخته شده. نشر صدا از یک اتاق به اتاق دیگر با کیفیت بالا در نظر گرفتن و درجه حرارت کودک نیز خبر میدهد. و در این زمان قبل از خواب برای کودک نمای موسیقی را نشر میکنند. این مانیتور با یک پروژکتور کوچک نیز همراست که تصاویر جالب برای کودک در سقف اتاقش نشر میکند تا راحت و زود بخوابد. عینک هایی که چشمه خسته نمی کنند به نام بارنر توسط یک شرکت اسپانیایی طراحی شده. این عینک ها با دیزاین های اصلی و جالب و شیشه که چشمه از نور صفحه کمپیوتر مراقبت میکنند ساخته شده. برای کسایی که ساعت ها در برابر کمپیوتر یا لپتاپ می نشینند این عینک ها می تواند کمک بسزایی کند. قیمت از حدود $50 است و در ماه فوریه به علاقمندان فرستاده می شود. نوع کمره که متغیر است و برای عکس گرفتن ساده و راحت است به نام اوپی ساخته شده. این کمره که دو لنز داره مانند یک سلفی استیک یا پایه کمره است که به خاطر نرم بودن از او میتوان او را قاط کرد و دور گردن و دست یا پای او را گذاشت. این کمره را میتوان در آب و هوای مختلف استفاده نمود چون ضد آب است و ضد لرزه یا تکان ساخته شده. قیمت از او حدود $100 است و از اوایل سال آینده به بازار عرضه میشه. یکی از وسیله های مفید برای عکس گرفتن پایه تلفن هوشمند به نام پاکت است. این وسیله تلفن را به شکل راست و منظم نگه می‌دارد و عکس بهتر می‌گیرد. بیتری از ساعت ها به مصرف می‌رسد و قیمتش هم حدود $40 است. وین بات اسم ربات است که آینه های شما را پاک می‌کند. اخیراً ربات های بیشتر در زندگی روزمره برای کمک به انسان ها ساخته شده. وین بات به سادگی می‌تواند کلکین های بزرگ و دروازه شیشه ای تعمیرات یا تشنا و سایر شیشه ها را به سادگی و سرعت بدون از اینکه شما خسته شوین پاک کند. قیمت از حدود $400 است. فیوچر تک یا تکنولوژی آینده اسمی یک کانال یوتیوب است که در او تولیدات تازه تکنولوژی و نوآوری ها را با ویدیو کوتاه و معلوماتی معرفی میکند. اسم کانال خودتان یادداشت کنید و ویدیوهای جالب هم میتونید که دنبال کنید. فیوچر تک.
در امریکا په ډیرو ښارونو کې خلک له کرایي برقي سکوټرونو څخه کار او ښوونځي او تګ او یا هم تفریح او چکر وهلو په خاطر ګټه اخلي او کله چې هم خپل مقصد ته ورسیږي هر چیرې چې زړه وي خوشی کوي. اوس نو یو شمېر کسانو ته ضرورت دی چې پیدا یې کړي، چارج یې کړي او بیرته یې ټاکل شویو ځایونو ته یوسي چې مشتریان ورڅخه بله ورځ ګټه واخلي، چې دا پخپله یو نوی کار دی او کوم خلک چې دغه کار کوي د جوسرانو په نامه یادیږي.
زه د کور مېرمنه یم. دوه زامن مې له ما سره عادت دي او له دوی سره وخت تېروم. کله چې د شپې لخوا دوی ویده شي زه کولی شم چې کار ته لاړه شم، سکوټرونه راټول کړم، چارج ته کېدم او سهار چارج شوي سکوټرونه بیرته ځانګړو سیمو ته یوسم او بیرته د خپلو ماشومانو له راویښېدو مخکې کور ته راشم.
شیوالی شرما یوه جوسره ده. دغه بعد له وخته وظیفه د جی پی ایس او د تلیفون د اپلیکیشنو پر مټ ترسره کیږي. نوموړی هر شپه خپل دوه غبرګونی زامن له خپل مور پلار سره خوشی کوي او د خپل تلیفون پر مټ هغه سکوټرونه چې چارج کولو ته ضرورت لري او د ښار په بیلابیلو برخو کې خواره دي راټولوي او چارجوي. د هر سکوټر پر سر $6 مزد دخلي. که سکوټر په داسې کې چې ورتګ یې سخت وي نو پیسې هم زیاتې وي. د امریکا د سمندري ځواکونو دغه افسره چې په طبي رخصتۍ کور ته راغلی په خپل ډاټسن موټر کې 9 سکوټرونه انتقالولی شي. هر سکوټر 15 کیلوګرامه وزن لري. په دغه کار کې شدید رقابت روان دی.
ډیر وختونه داسې شوي چې زه له یو سکوټر سره ولاړه یم او د خپل تلیفون اپلیکیشن فعاله کېدو ته منتظره یم چې سکوټر اوچت کړم. بل کس مې له شا راځي او سکوټر اوچتوي، داسې چې زه یې بیخي لیدلی نه یم.
د سکوټرونو د شرکتونو لپاره راټولونکي جوسران دوه مشکله حل کوي. سکوټرونه پیدا کوي یا په خپل برق باندې چارجوي او بیرته په خپلو ځایونو کې ږدي. د لایم په نامه د سکوټرونو مالک شرکت د جوسرانو ترمنځ دومره رقابت وړاندوینه نه کوله، خو اوس یې یو ښه تصادف بولي.
دا چې راټولونکي یا جوسران د پوکی مانګو له گیم سره مقایسه کوي یو ښه تصادف دی. موږ هڅه کوو چې نور هم د گیم بڼه ورکړو او هر چا چې ډیر سکوټرونه راټول کړل امتیاز ورکړو.
د شپې په پخېدو سره د لایم شرکت د هر سکوټر د راټولولو بیا لوړوي. دغه شرکت په پام کې لري چې د ویډیو گیمونو په شان د راټولونکو یا جوسرانو څو کټګوري جوړې کړي. شرما چې لزر او زیات سکوټرونه راټول کړي ښایي تر ټولو غوره راټولونکي یا جوسر وي.
پیسې ما د دې کار دوام ورکولو ته هڅوي. په زمن کې ساتيري هم ده. د هر سکوټر کار کول په خپل یو ساتيري ده.
دغه کار انرژي ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې په موقتی کارونو متکی اقتصاد وده کوي، هغه خلک چې د کار پیدا کولو لپاره زیار باسي ځان ته نوي کارونه پیدا کوي.
فراری شرکت مشهور تولید کننده موترهای لوکس ایتالیا در نظر دارد 15 مدل جدید به شمول موترهای هیبرید، جیپ مانند و مدل‌های ویژه را تولید کند. این اقدام از جمله تلاش‌های رئیس تازه مقرر شده این شرکت است که در نظر دارد تا سال 2022 عواید فراری را دوچند سازد. شرح بیشتر در این گزارش.
شرکت فراری راهکار تازه را به اجرا گذاشته و می خواهد درآمد اساسی تعیین شده آن تا سال 2022 به 2.3 میلیارد دلار برسد. این در حال است که رئیس قبلی این شرکت می خواست عاید آن فقط 2 میلیارد دلار باشد، ولی رئیس تازه تعیین شده این شرکت با این اقدام می خواهد به سرمایه گذاران پیام دهد که فراری می تواند رشد قوی اخیر را حفظ کند.
Ladies and gentlemen, please welcome Ferrari chairman John Elkann.
There is someone who is missing tonight.
امشب نبود سرجیو احساس می شود و می خواهم در رابطه با او چند کلمه بگویم. اگر امشب اینجا می بود، بسیار به افتخار موترهای عالی و فوق‌العاده را به شما معرفی می کرد. امشب با دیدن موترهای جدید فراری که سرجیو با آنها شور و علاقه داشت، تعجب زده خواهد شد.
مرگ ناگهانی سرجیو مارکیونی، رئیس قبلی شرکت فراری، در ماه جولای سال روان سهمداران را تکان داد، زیرا بعد از روی کار آمدن او به حیث رئیس این شرکت در سال 2015 ارزش بازار فراری دو چند شد و سرمایه گذاران انتظار دارند که صنعت موترسازی تا سال 2021 برشت خود ادامه خواهد داد. در این برنامه رونمایی شرکت فراری موتر یک نفره مونزا اسپی یک و موتر دو نفره مونزا اسپی دو را معرفی کرد که هر دو سرباز است و به طور محدود تولید خواهد شد. موترهای جدید با الهام از موترهای سابق فراری تهیه شده، ولی پیشرفته ترین تکنولوژی های روز در آنها کارگزاری شده است. فراری یک موتر خودران را نیز معرفی کرد و در رابطه با موتر جیپ مانند گفت که در آینده معرفی خواهد شد. رئیس شرکت فراری و گروه کاریش با معرفی این موترها نشان دادند که با داشتن تاریخچه تولید موترهای تیزرفتار رقابتی و پرمصرف، بدون آنکه چیزی از کیفیت منحصر به فرد تولیدات آنان کاسته شود، می توانند موتر جیپ مانند و نیمه برقی تولید کنند. شرکت فراری در نظر دارد برزش 1.5 میلیارد دلار سهام خود را واپس بخرد و نظر به گفته رئیس این شرکت، قیمت موترهای جدید آن نیز نسبت به گذشته بلند خواهد بود.
یک شرکت سویدنی تولید کننده موترهای برقی که در ابتدا به حیث یک پروژه دانشجویی آغاز شد، می خواهد نخستین فابریکه تولیدی خود را در بریتانیا ایجاد کند. این شرکت یونیتی نام دارد و میگوید که در حدود 70 میلیون دلار پول پیشکی دریافت کرده و قرار است در آخر سال 2020 موتر دو نفره برقی خود را به بازار عرضه کند. شرح بیشتر در این گزارش.
یونیتی شرکت تولید کننده موترهای برقی سویدنی در ماه دسامبر سال گذشته، یونیتی ون یا نخستین موتر کوچک و برقی خود را معرفی کرد. این شرکت میگوید که فرمایش تولید حدود 3000 اراده از این موتر را دریافت کرده است که پول مجموعی آن 70 میلیون دلار آمریکایی می شود. این شرکت در ابتدا به حیث یک پروژه دانشجویی آغاز شد و مسئولان آن در نظر داشتند نخستین فابریکه تولیدی را در سویدن ایجاد کنند. حالا نخستین فابریکه تولیدی این شرکت در ساحه سلورستون بریتانیا که به نام خانه موترهای رقابتی بریتانیایی مشهور است ساخته خواهد شد.
هیچگاهی نگفتیم که محصول جهانی ما در سویدن تولید خواهد شد. وقتی گفتیم که اجازه تولید آن را در جاهای دیگر خواهیم گرفت، سویدن یکی از نخستین موقعیت ها خواهد بود. واقعیت این است که کارگر ماهر و مسلکی جزء اصلی تولید به شمار می رود، و اگر در موقعیت شمار زیادی از کارگران مشخص مسلکی مورد نیاز شما وجود داشته باشد.
سالی پاولاتسکی، مدیر بخش انکشاف شرکت یونیتی، میگوید که ساختن فابریکه در سلورستون که در حدود 100 کیلومتر از لندن فاصله دارد، فرصت برقراری روابط با شرکت های مرتبط دیگر را در صنعت موتورسازی مساعد میکند.
ما در قلب سلورستون که مرکز شرکت های تکنولوژی است موقعیت داریم و در اطراف ما همه چیز مورد نیاز موجود است.
شرکت یونیتی با یک برنامه کاملا متفاوت داخل صنعت موتورسازی می شود. این شرکت می خواهد کارخانه های زنجیره‌ای خودکار تولیدی را در کشورهای مختلف ایجاد کند و تمام فابریکه ها را از یک مرکز اداره کند.
این شرکت در نظر دارد که عوض یک کارخانه تولیدی بزرگ، کارخانه های تولیدی زنجیره‌ای در کشورهای مختلف بسازد و محصول خود را در همانجا به فروش برساند. با این کار از تاثیرات مخرب بر محیط زیست جلوگیری خواهد شد. برای عملی کردن این نظریه سیستم را انکشاف می‌دهد که تمام کار به شکل دیجیتال صورت گیرد و راهنمایی آن از یک مرکز ارسال شود. یونیتی نخستین شرکت است که چنین کار را تجربه می‌کند. این که نتیجه می‌دهد یا خیر، بزرگترین چالش است که آنها پیش رو دارند.
موتر یونیتی ون را می توانید آنلاین با پرداخت 149 یورو پول پیش پرداخت در وبسایت این شرکت فرمایش دهید. پیش بینی می شود که در سالهای آینده تقاضا برای موترهای برقی در اروپا افزایش خواهد یافت. اتحادیه اروپایی معیارهای تازه را برای موترهای آینده وضع کرده و در این بخش از ایالات متحده پیشی گرفته است. اما چین از همه پا فراتر نهاده و افزایش در تولید موترهای برقی را جبری کرده است. وضع قوانین جدید در اروپا ممکن فروش موترهای برقی را از 600 هزار به 16.5 میلیون اراده در سال برساند و ممکن در 5 الی 6 سال آینده این رقم در هر سال 1 میلیون اراده افزایش یابد.
پیشرفت تکنولوژی با گذشت هر روز سهولت‌های بیشتری را در عرصه‌های مختلف به خصوص در بخش حمل و نقل به وجود می‌آورد. در کنار موترها، موتورسایکل‌ها و کشتی‌ها قرار است در آینده نزدیک شاهد وسایل پروازکننده فردی باشیم. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
تولید کننده لباس جت که در آن یک فرد می تواند پرواز کند می گوید که سال آینده یک سلسله رقابت های را راه اندازی خواهد کرد که در آن مردان و زنان با پوشیدن این لباس مخصوص روی آب پرواز خواهند کرد.
ما در نظر داریم تا پیلوتان مرد و زن و ورزشکاران را از کشورهای مختلف برای اشتراک به این مسابقات دعوت کنیم تا با پوشیدن این لباس مخصوص که انجن آن به اندازه ماشین جت نیرو دارد و سرعت بسیار زیاد روی آب پرواز کنند و من فکر می کنم که یک مسابقه بسیار عالی خواهد بود.
سرعت این لباس مخصوص 51 کیلومتر در یک ساعت می باشد که از 5 انجن کوچک جت ساخته شده و بالای بازوها و پشت فرد پرواز کننده نصب می شود.
تشریح کردن آن مشکل است، به خاطر که مثل چیزی به نظر نمی رسد که شما قادر به انجام دادن آن باشید. لباس قبل از فعال شدن سنگین است، ولی وقتی که انجن چالان شد احساس راحتی می کنید. وقتی از بیرون با آن نگاه می کنید، به خاطر صدای بلندی که تولید می کند فکر می کنید که بسیار خشن باشد، ولی وقتی آن را به تن می کنید و تحت کنترل می آورید بسیار آرام می باشد و می توانید حرکات کوچک را انجام دهید و اگر هم خواسته باشید روی یک نقطه تمرکز کنید.
آقای برونینگ که قبل از این تاجر امتعه بود، این لباس را در گاراژ خود با رفقایش حدود 3 سال قبل اختراع کرد و در یک مغازه شهر لندن آن را از ماه جولای به این سو به فروش گذاشته است.
این بود کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در آخر برنامه می خواهیم یادآور شوم برای بهبود این برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری، پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید در جریان نشر برنامه نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشین. تا بعد، خدا نگهدار.
360 میں پاکستان میں مہنگائی پانچ دہائیوں کی بلند ترین سطح پر، ان حالات میں عید کیسی ہوگی؟ گزشتہ برس سیلاب سے متاثر ہونے والوں کے لیے کیا عید کا تہوار کوئی خوشی لا سکے گا؟
اب تو جو نصیب میں ہوگا وہی ملنا ہے۔
اور مہنگائی کے باوجود بلوچستان میں ہزارگی جوتے کیوں مقبول ہیں؟
اور جو عید ہم لوگ بنا رہے ہیں، ہم لوگ دو جوڑا تین جوڑا بنائے گا۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں اس سال رمضان کے مہینے میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کھانے پینے کی بیشتر اشیاء کی قیمتوں میں 100% سے بھی زیادہ کا اضافہ ہوا۔ صرف دو دن پہلے یعنی 19 اپریل کو ختم ہونے والے ہفتے میں انتہائی ضروری استعمال کی اشیاء میں 47% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں معاشی اور سیاسی بحرانوں کا عید کی خوشیوں اور شاپنگ پر کیا اثر پڑا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے جانتے ہیں سوڈان کی کچھ ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کی کوششوں کے بعد نیم فوجی دستے آر ایس ایف نے کہا ہے کہ اس نے آج صبح 6 بجے سے شروع ہونے والی 72 گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، لیکن سوڈان کی مسلح افواج کی طرف سے عید کے موقع پر جنگ بندی کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا گیا۔ افریقی ملک سوڈان کے آرمی چیف اور آر ایس ایف کے رہنما کے درمیان اقتدار کی جنگ میں اب تک کم از کم 350 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہزاروں عام شہری اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ دوسری طرف دارالحکومت خرطوم میں بھی ہزاروں افراد بجلی اور پانی کے بغیر اپنے اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے بگڑتی صورتحال کے پیش نظر اپنے فوجی دستوں کو سوڈان کے قریب تعینات کر دیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر خرطوم سے اپنے سفارت خانے کے عملے کو بحفاظت نکالا جا سکے۔ امریکہ میں آج 29 روزوں کے بعد عید منائی جا رہی ہے۔ کووڈ کے بعد یوکرین جنگ کی وجہ سے مہنگائی تو پوری دنیا میں ہوئی اور اس کا اثر امریکہ میں بھی پڑا ہے، لیکن امریکی مسلمان آج یہاں کیسے عید منا رہے ہیں؟ چلتے ہیں محمد عاطف کے پاس جو اس وقت عید کی نماز کی جگہ پہ موجود ہیں اور اس وقت امریکی دارالحکومت سے جو ملحقہ ریاست ہے میری لینڈ، وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عاطف، عید کی نماز پہ ماحول کیسا ہے؟ آج تو امریکہ میں کئی کاؤنٹیز میں اسکولوں میں بھی چھٹی دی گئی۔
جی اسد، آپ درست کہہ رہے ہیں، بہت سے اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے عام تعطیل دی ہے اسکولوں میں، کچھ کاؤنٹیز میں، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہاں نماز کا جو موقع ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں جو ہلچل نظر آ رہی ہوگی آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس موقع پر امریکی مسلمان بھرپور طور پر باہر نکلے ہیں۔ حالانکہ یہ صبح کی پہلی نماز ہے جس میں میں یہاں دینیات سینٹر پہنچا ہوں جو کہ ریاست میری لینڈ میں ایک بہت بڑا اسلامک سینٹر ہے۔ صبح کی پہلی نماز میں بہت زیادہ رش یہاں دیکھنے کو ملا، اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ بھر میں ایک ہی روز عید منائی جا رہی ہے، یعنی آج ہی عید منائی جا رہی ہے امریکہ بھر میں۔ وہ لوگ بھی جو کہ ایک اسلامی ادارہ ہے اسنا اس کی طرف سے جاری کرتا کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو کہ رویت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہلال کی رویت کے بعد ہی عید کی جانی چاہیے ہے، تو دونوں جو کمیونٹیز ہیں وہ ایک ہی دن عید منا رہی ہیں، کیونکہ چاند کل رات یہاں امریکہ میں کل شام کیلیفورنیا میں نظر آ گیا تھا، تو اس کے بعد پورے امریکہ کے مسلمان عید کر رہے ہیں۔ ایک اچھی بات جو اسد اس جگہ پر یا امریکہ میں کہہ لیجیے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ہر پوری دنیا کے ہر کونے کا مسلمان نظر آتا ہے، پوری دنیا کی مسلم امہ کی ثقافت نظر آتی ہے، پوری دنیا کی مسلم امہ کے عید کے رنگ نظر آتے ہیں، ان کے پہناوے کس قسم کے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک مکس عید ہوتی ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان مل کر اسلامک سینٹر جو یہاں امریکہ میں ہیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً آج دن بھی بہت خوبصورت ہے، ایک بہت ہی خوبصورت دن ہے عید الفطر کے لیے امریکہ میں۔
عاطف، آپ اس ملٹری کلچرل عید کا مزہ اٹھائیے اور ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے میری لینڈ سے۔ پاکستان میں یہ عید ایک ایسے وقت پر آئی ہے جب ملک کو سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے بحران کا سامنا ہے۔ ملک کے عوام اور چھوٹے کاروبار مشکل میں ہیں۔ 22 کروڑ سے زائد کی آبادی والے ملک میں اس وقت ریکارڈ مہنگائی ہے۔
رمضان کے مہینے میں دیے گئے صدقات اور خیرات کی وجہ سے عموماً کئی فلاحی اداروں اور امدادی تنظیموں کے لیے فنڈز کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اس سال کراچی میں یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے فلاحی ادارے عیدی فاؤنڈیشن تک کو بھی احتیاط میں کمی کا سامنا ہے۔ عید کے موقع پر عموماً صاحب حیثیت افراد بچوں کے لیے کپڑے اور دوسری اشیاء فراہم کرتے تھے، لیکن اس سال وہ بھی نہیں ہو سکا۔ گزشتہ سال بلقیس عیدی کی وفات کے بعد ان کی بہو صبا عیدی نے فاؤنڈیشن کے زیر انتظام کام کرنے والے عیدی یتیم خانوں کے مراکز کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ صبا اس وقت ہمیں کراچی سے جوائن کر رہی ہیں۔ صبا، اس مہنگائی اور معاشی بحران کی وجہ سے کس حد تک اثر پڑا ہے آپ کی سرگرمیوں پر اور خاص طور پر بچوں کی زندگیوں پہ؟
السلام علیکم۔ فرق تو بہت پایا ہے، اس لیے کہ پچھلے ایک سال میں جو مہنگائی نے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں، تو اس کی وجہ سے قوت خرید، عوام کی قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک عام آدمی اپنے بچوں کی خریدا کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور میں تقریباً اپنے سینٹر کے بچوں کا تو میں نے کیا ہی یہ ہر چیز تیاری کی ہے، باہر سے بھی ڈونیشن آئے، ڈونیشن میں کمی تو بہت زیادہ آئی ہے، مگر ایک جو پچھلے سال اور اس سال میں جو مہنگائی کا تھا، تو یہ جو پچھلے سال جو ایک 100 روپے کی وہ چیز ملتی تھی، ابھی وہ دگنی ہو گئی ہے، دگنی قیمت میں ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے جیسے بہت زیادہ اثر پڑا ہے ہمارے اس میں، ڈونیشن میں بھی، ادارے میں بھی،
جو آپ کے پاس جتنے بھی آپ سمجھ رہی ہیں ڈونیشنز پہنچتے تھے اس میں فرق پڑا ہے۔ تو اس سے بچوں کی، آپ بچوں کی کفالت کر رہی ہیں جو جس طرح سے ادارہ آپ سے رن کر رہی ہیں، تو ان کی ضروریات مستقبل میں کیسی پوری ہوتی رہیں گی؟ اس حوالے سے آپ نے کوئی انتظامات کرنے کا سوچا ہے؟ آپ کو کچھ آلٹرنیٹ یا بیک اپ پلان سوچا ہے آپ نے اس پہ؟
جی، جو ہمیں ڈونیشن آتا ہے وہ تو جیسے چلا تو رہے ہیں اس میں سے، مگر پھر ہماری جو سیونگ ہے اس میں سے ہم سارا اس میں سے پورا کر رہے ہیں، اور مختلف ہماری جو ضرورتیں ہیں، ہماری مختلف قسم کی جو مختلف سروسز ہیں وہ اس سے ہی ہم پورا کر رہے ہیں، اور یہ کہ جو ہمارے سارے سینٹروں میں ساری ضرورت میں نے پوری کی، بچوں کی چوڑیاں ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں سارے، بلکہ میں نے دوسرے اس میں بھی جو عام ہٹ کے ہماری عوام ہے وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے پروگرام جو روڈ پہ اور جیسے سڑکوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی میں نے اتنے سارے سامان بھجوائے بچوں کے لیے کہ بچے آرام سے اپنی اچھی طرح سے عید گزار سکیں۔
تو صبا، اندازاً کتنے بچے ہیں آپ کے مراکز میں جو اس وقت آپ کی کفالت میں ہیں؟
تقریباً یہ ہیں 5,000 بچے،
جو صرف کراچی
5,000 بچے ہیں۔
جی جی، تو ان کے لیے کتنے ڈونیشن کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے؟ جو اوور آل آپ کے ایکسپینسز ہیں، آپ نے کہا کہ تقریباً اس دفعہ ہر چیز دگنی ہو گئی، تو کتنے ایکسپینسز کی آپ کو ضرورت تھی اور کتنے اس دفعہ جو ہیں وہ آپ کے پاس ڈونیشن پہنچ چکے؟
ڈونیشن آئے، یہی میں کہہ رہی ہوں نا، ڈونیشن تو آئے ہیں، مگر ایک ہر چیز مہنگی، بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، تو ظاہر فرق تو بہت پڑا ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ ہماری عوام دل کھول کے جیسے آپ احتیاط دیں اور ڈونیشن دیں آپ ہمیں، اور یہ کہ بہت زیادہ ضرورت تو ہے ہی، اس لیے کہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔
بہت شکریہ صبا عیدی، آپ ہمارے ساتھ تھیں کراچی سے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ احتیاط میں کمی آئی ہے، وہی احتیاط جو عوام دے رہی تھی، شاید وہ بھی اس وقت مہنگائی سے پسی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے احتیاط میں بھی کمی آئی ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ تھیں کراچی سے۔ اب بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کے ان اضلاع کی جو 2022 کے سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے۔ تقریباً 8 ماہ بعد جب ان کے متاثرین کی بحالی کا عمل ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا، ان کے لیے عید کا تہوار کیسا ہے؟ وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ متاثرہ خاندان اب کس حال میں ہیں اور وہ کس طرح سے عید منائیں گے۔
پہلے نئے کپڑے، تیاری، ہار سنگھار کا سامان آتا تھا، سب کپڑے خریدتے تھے، اب کیا ہو سکتا ہے، سب تو سیلاب میں بہ چکا ہے، ایسے میں کیا عید ہونی۔
9 بچوں کی ماں حنیفہ بخشن اس ٹوٹے پھوٹے عارضی گھر میں عید منائیں گی۔ سیلاب نے نہ صرف ان کا گھر چھینا بلکہ ان کے بچوں پر 2 وقت کی روٹی بھی تنگ کر دی ہے۔
جب پہلے عید ہوتی تھی میرے بچے خوش ہوتے تھے، اب تو جو نصیب میں ہوگا وہی ملنا ہے، نہ اب کوئی نیا کپڑا بنا سکتے ہیں، نہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں۔
صوبہ سندھ کے ضلع دادو کی تعلقہ جوہی کا یہ گاؤں احمد خان کھوسو کہلاتا ہے۔ 60 سے زائد خاندانوں پر مشتمل اس گاؤں کا ہر گھر اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہے۔ 2022 کا سیلاب ان کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔
ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، بچوں کے لیے روٹی تک نہیں بچی، کہاں سے گزارا کرتے، ہم تو بھوک سے بیٹھے ہیں۔
وزیرہ کے 13 بچے اس وقت بھوک اور بیماریوں سے لڑ رہے ہیں۔ سیلاب کے دوران ان کے ہاں 13ویں بچے کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی تمام تکالیف کو بھول کر اچھے دنوں کو یاد کرتی ہیں۔
پہلے ہم کپڑے لیتے تھے، بچوں کے لیے نئے جوتے خریدتے تھے، عید پر گوشت پکتا تھا، سوئیاں بناتے تھے۔ اس بار تو کچھ ہے ہی نہیں، عید کے لیے کچھ نہیں لیا، اس بار عید پر روکھی سوکھی روٹی بنا لیں گے۔ پہلے گھر تھا، گھر کی چار دیواری میں عید گزاری تھی۔
اس گاؤں کی خواتین کی فکر جہاں اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھلانے کی ہے، وہیں وہ اس خوف میں بھی جی رہی ہیں کہ گزشتہ برس سیلاب سے جو انہیں ذہنی اور مالی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، کہیں پھر سے وہ اس برس انہیں دیکھنا نہ پڑ جائے۔
اس وقت بھی اچھی فصل نہ ہونے کے سبب اس گاؤں کے مکین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کے لیے عید کے تہوار سے کہیں زیادہ اہم برے وقت کے لیے خوراک کا بندوبست ہونا ضروری ہے۔
پیسہ کیسے آئے گا جب ہمارا فصل، کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر جو ہم کو کھانے کے لیے ہم گندم رکھتے تھے، وہ ہم مطلب کنک سے ملتی تھی، اور جو پیسے ہوتے تھے وہ ہمارے نکلتے تھے کپاس سے، کپاس تو ہماری تباہ ہو گئی، اور جو گندم ہم نے کی کھیتی باڑی وہ بھی ایوریج نہیں ملی، مزدوری تو اس وقت ہے ہی نہیں، اور یہاں کے حالات اتنے خراب ہیں، ان کے فلڈ کے بعد اتنی مطلب کہ بیماریاں گیسٹرو ملیریا زیادہ ہو گئے کہ ہم پریشان ہیں۔ ایک ایک گھر میں تین تین چار چار آدمی جو ہے نا بیمار پڑے ہیں، تو ہم کو جو مطلب بنیادی فیسلٹیز ہیں نا وہ بھی ہم پوری نہیں کر پا رہے، مطلب ہمارا جو علاج ہے نا وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا، تو اس بار ہم عید کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
ننگے پاؤں اور بنا کپڑوں کے پھرتے بچے بے خبر ہیں کہ کچھ دن بعد عید ہے۔ سیلاب کی تباہی کا دکھ اٹھانے والی یہ عورتیں وقت سے پہلے ہی فکر میں بوڑھی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ نہ تو اب ان کے پاس چھت ہے، نہ ہی کھونے کو کچھ بچا ہے۔
پہلے تو گھر تھا، کمرے تھے، چارپائی رکھ کر بچوں کو سلاتے تھے، لیکن اب اگر بارشیں ہوں گی تو کہاں جائیں گے، ایسے ہی بھیگتے رہیں گے۔ ہم تو سن رہے ہیں کہ اس بار بھی زیادہ بارشیں ہیں، اس بار سامنا نہیں کر پائیں گے، بہت تکلیفیں دیکھی ہیں ہم نے، پہلے ہی گھروں کا نقصان ہوا، بہت کچھ کھو دیا، اب جو بچا ہے وہ بھی چلا جائے گا، اب ہمارا نصیب جو بچ جائے۔
مال مویشی گھر بار سب سیلاب کی نظر ہو جانے کے بعد اگر ان خاندانوں کے پاس کچھ بچتا ہے تو وہ امید ہے جس کے سہارے پہ پھر سے یہ اپنے گھروں کو تنکا تنکا جوڑ کر بنانے کی کوششوں میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خاندان کب تک اس مفلسی اور بھوک سے لڑتے رہیں گے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، جوہی، سندھ۔
سدرا نے گزشتہ سال سیلاب سے متاثر ہونے والوں کے بارے میں بہت سی رپورٹس مرتب کی، حالیہ کچھ عرصے میں انہوں نے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں اور متاثرین کے معمولات زندگی کی طرف لوٹنے کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں سے بھی رپورٹنگ کی۔ دوبارہ جا کے اندرون سندھ میں انہوں نے ان سب متاثرین کو کس حال میں دیکھا، انہیں سے جانتے ہیں۔ سدرا میں جوائن کر رہی ہیں کراچی سے۔ سدرا، عید خوشی کا موقع ہے، مگر جن متاثرین کا ذکر آپ کی رپورٹس میں ہے اور جن علاقوں میں آپ گئیں وہاں تو عید پریشانیوں اور مشکلات کے سائے میں نظر آتی ہے، کیا احساسات ہیں وہاں کے لوگوں کے؟
دیکھیے، 8 ماہ گزر گئے ہیں، لوگوں کے پاس ابھی تک کھانے کو نہیں ہے، گھر بار جو ان کے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت مشکل وقت دیکھا ہے، لیکن اب جو موسم ہے وہ شدید گرمی کا ہے، درجہ حرارت 40-41-42 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہیں، تو ایسے میں ان کو اپنے بچوں کے لیے ایک تو بیماریوں سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہوئی یہ کہ پچھلے سال تک ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عید تھی وہ انہوں نے اپنے گھر بار میں گزاری اور بچوں کے لیے خریداری بھی کی، ان کی فصلیں بھی اچھی تھیں، لیکن اس بار ایسا نہیں ہے۔ ہماری کچھ مقامی این جی او سے بھی ملاقات ہوئی جو کہ وہاں پر کم عمری کی جو شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی، اس کے حوالے سے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بہت خوفناک حقائق بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ کچھ خاندان ایسے بھی تھے جن کے پاس جب 4-5 ماہ گزر گئے تھے سیلاب کو تو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کم عمر بیٹیوں کو 50,000 روپے کے ایوز بیچا صرف اس لیے کہ ان کے گھر میں راشن آ جائے یا ان کے گھر کا جو ہے وہ پکا ہو سکے۔ اب اگر اس طرح کے فیکٹ سامنے آتے ہیں تو یہ بڑے خطرناک ہیں۔ لوگ ابھی تک یہی شکوا کر رہے ہیں کہ جس طرح سے امداد، غیر ملکی امداد آئی، اعلانات ہوئے وہاں پر، کہنا چاہیے کہ جائزے لیے گئے، یہاں تک کہ گورنمنٹ کے لوگوں نے آ کر ان سے یہ بھی معلوم کیا کہ ان کا کتنا نقصان ہوا ہے، اس کا تخمینہ بھی لگایا، لیکن ابھی تک کسی بھی ایک خاندان کو وہاں پر پیسے نہیں ملے، یہاں تک کہ جو فصلیں کھڑی کی ہیں اس وقت طرف سے پر بھی قرضہ ہے۔
سدرا، تو گورنمنٹ کی طرف سے اعداد و شمار آتے ہیں کہ اتنی امداد پہنچا دی گئی، تو وہ کیا امداد کچھ ایریاز میں پہنچی ہے یا اکراس دا بورڈ کہیں نہیں پہنچی، تو کہاں گئی یہ امداد؟
देखिए हमने जिन इलाकों का विजिट किया है उनमें वो ज्यादातर ऐसे अजला थे जो बहुत अरसे तक जेरियाब रहे। वहां पे जो लोग थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई उनकी हालत देखकर भी अंदाजा हो रहा था कि उनके पास जो इस वक्त सैलाब में खैमे आए थे वो तो थे ही नहीं। कई खैमे तो 2010 के सैलाब के वक्त के थे, जो उनके पास बचे कुचे होंगे तो उन्होंने इस्तेमाल किए या वो खुले आसमान तले बैठे हैं। जब हमने लोगों से पूछा कि उनके पास इमदाद क्यों नहीं पहुंची तो उन्होंने बताया कि बहुत से वहां के मुकामी लोग समझते हैं कि हुकूमत इंतजार कर रही है कि इंतखाबात हो तो शायद वो उस वक्त उनको इमदाद दे, और जो बहुत करीबी और जानने वाले लोग हैं शायद उनका एक्सेस था तो वो लेने में कामयाब हो गए। अगर सिर्फ इमदाद की राशन पे बात की जाए तो लोगों का कहना है कि जो राशन था, जैसे हमने एक साहब से बात की जो कि जमींदार थे और उनका सब कुछ खत्म हो गया था, तो उनका कहना यह था कि 8 माह में सिर्फ 10 किलो आटा मिला है।
8 माह में 10 किलो आटा। एक चीज क्विकली अगर सिद्रा क्लोजिंग पे मुझे बता सकें कि इन खानदानों के तिबी और खुराक के चैलेंजेस के अलावा क्या चैलेंजेस हैं?
देखिए खवातीन का सबसे बड़ा इशू इस वक्त हेल्थ का है। अभी भी बहुत सी खवातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, वॉशरूम्स की सहूलत अभी तक नहीं है। लोगों को सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे घर पक्के होने से ज़्यादा हमारे ऊपर जो कर्ज़ा चढ़ रहा है फसल का, वो कर्ज़ हमें हुकूमत की तरफ से ऐसी शराइत पर मिल जाए जो हम अदा कर सकें और तिब्बी सहूलियात वहाँ मौजूद हो ताकि उनके बच्चे इस तरह बीमार होकर ना मर सकें।
बहुत शुक्रिया सिद्रा डार, आप हमें बता रही थी जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त अंदरून सिंध में जो आप खुद एक्सपीरियंस करके आई हैं।
VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज़िये देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की जबान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और एप स्टोर से।
अमरीका ने अक़वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम दोहा में होने वाले इजलास के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक किसी भी किस्म की बातचीत को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका की तरफ से यह रद्दअमल ऐसे मौके पर आया है जब अक़वामे मुत्तहिदा की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद ने कतर में होने वाले इजलास की तफसील शेयर करते हुए बताया था कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना भी एजेंडे में शामिल होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के इक्तदार में आने के बाद से अफगान खवातीन और आबादी के कई दूसरे हिस्सों को मुश्किलात का सामना है। फनकार भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इक्तदार में आने के बाद तालिबान ने मौसीकी पर भी पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद इस फन से ताल्लुक रखने वाले फनकारों का कहना है कि अब उनकी तमाम तर नजरें ईद के दौरान होने वाली तकरीबात पर हैं, लेकिन तालिबान की तरफ से आयद करदा पाबंदियों की वजह से वो शदीद मुआशी बदहाली का शिकार हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नसरुल इस्लाम की रिपोर्ट।
माह रमजान के आखिरी हफ्ते में ये बाजार अमूमन खवातीन और मर्द खरीदारों से खचाखच भरा होता है, मगर अफगानिस्तान के मौशी हालात, खवातीन की तालीम, रोजगार, महरम के बगैर सफर पर पाबंदी और घर से बाहर निकाब और बुर्की की पाबंदियों के असरात अब बाजारों में भी देखने को मिल रहे हैं।
अभी औरतों को बाजारों में खरीदारी के लिए जाने की इजाजत नहीं दी जाती क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। क्या में अमन के हवाले से हम हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं, लेकिन काम नहीं है। अगर लोगों के लिए रोजगार के मौके यकीनी बनाए जाएं, तो फिर हो सकता है कि खवातीन को भी बाहर जाने का मौका मिले, जिसके बाद वो बाजार जाएं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खरीदारी भी कर सकें।
जलालाबाद शहर में ईद की मुनासबत से सजे इस बाजार में खवातीन के इस्तेमाल की अशिया तो मौजूद हैं, लेकिन खवातीन कम ही देखी जा सकती हैं। इसकी एक वजह यह है कि खवातीन की जरूरत की अशिया की खरीदारी अब मर्द हजरात ही करते हैं। गुलशन गुज़िश्ता 15 बरस से कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। पहले वो शहर के वस्त में रहायश पजीर थी, मगर अब उन्होंने शहर से मुलहिका एक छोटे से गांव में अपने घर के अंदर टेलरिंग का काम शुरू कर रखा है।
ईद से एक हफ्ता कबल मेरे सामने कपड़ों के ढेर लगे हुए होते थे। मैं उन्हें सीती थी जबकि मेरी बेटियां उन्हें इस्त्री किया करती थी। अभी रमजान खत्म होने को है जबकि मेरे पास सीने के लिए बमुश्किल 4 से 5 जोड़े ही हैं।
अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान की निस्फ आबादी को मुआशरे और मईशत में वामानी किरदार अदा करने से रोकने के असरात पूरे मुल्क पर मुरतब होंगे। गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान मुआशी बदहाली के असरात कारोबारी हलकों में भी महसूस किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में ईद के मौके पर मेहमानों की खातिर तवाज़ो अमूमन खुश्क मेवाजात से की जाती है। مگر موجودہ حالات میں یہ روایت برقرار رکھنا ممکن نظر نہیں آتا۔
لوگوں کی معاشی حالت اب اتنی اچھی نہیں ہے۔ ایک شخص جب 1700 افغانی آٹے کا تھیلا خریدنے کی قوت نہ رکھتا ہو تو وہ 1000 افغانی فی کلو پستہ کیسے خرید کر اپنے گھر لے جا سکتا ہے؟ روزگار کے نہ ہونے سے اقتصادی حالات متاثر ہوتے ہیں، خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔
گزشتہ 15 سال سے کاسمیٹکس کے کاروبار سے وابستہ حسین صدیقی کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں بازاروں میں خواتین کی عدم موجودگی سے ان کے کسٹمر کی تعداد انتہائی کم ہو چکی ہے، اور عید جو اچھا کاروبار لے کر آتی ہے وہ بھی اس بار مدد نہیں دے پائے گی۔ سامان کی میعاد ختم ہونے کی صورت میں اسے قیمتیں بھی واپس قبول نہیں کرتی، جس کی وجہ سے انہیں مزید نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، جلال آباد۔
اور شو کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں کوئٹہ شہر، جہاں ہاتھ سے تیار کیے جانے والے ہزارگی جوتوں کو ان کی مضبوطی اور پائیداری کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ جوتے عموماً قدرے کم قیمت پر بھی مل جاتے تھے، لیکن ملک میں ہونے والی حالیہ مہنگائی نے ان کی قیمتوں پر بھی اثر ڈالا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان جوتوں کے خریدار اب بھی موجود ہیں۔ ان کے مہنگا ہونے کے باوجود ان کی خریداری کیوں جاری ہے؟ مرتضی زہری نے جاننے کی کوشش کی۔
ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی رمضان المبارک کے دوران عید کی خریداری کے لیے لوگوں کا رش نظر آتا ہے۔ نعمت اللہ آج کوئٹہ کے باچا خان چوک پر عید کے لیے نئے جوتے خریدنے کے لیے آئے ہیں، جو ہزارہ کاریگروں کے ہاتھ سے بنائے گئے جوتوں کے لیے مشہور ہے۔ مگر اس سال عید کے موقع پر جوتے ماضی کے مقابلے میں 50% مہنگے ہیں۔ نعمت اللہ قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہیں۔
یہ تو مہنگائی تو ہے، ابھی سمجھو مہنگائی ہے، تباہی ہے، یہ تو ہے، ابھی غریب بندہ تو تباہ ہے، کیا کریں، تو ابھی لینا پڑتا ہے، ابھی عید لازمی پہنتے ہیں۔ پہلے ملتے تھے سمجھو 2500 کبھی ملتا تھا، 2000 کبھی تو سمجھو 3 سے اوپر گیا۔
بازار میں موجود کچھ دوسرے گاہکوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، مگر یہ جوتے پھر بھی نسبتاً سستے اور دوسرے اقسام کے جوتوں کے مقابلے میں زیادہ عرصے چلتے ہیں۔
بالکل مضبوط ہے، ہم لوگوں کا ہزارہ برادری جو ایک کام ایمانداری کرتے ہیں، دوسرا آج سے ہوتے ہیں، یہ کوئی مشین کا کام پریس نہیں ہے، یہ آگ کے کام ہے۔ آگ کا کام صفائی بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، اور آج کل مہنگائی کے دور میں یہ سستے بھی ہوتی ہے۔
جوتے بنانے والے کاریگر کہتے ہیں کہ آج سے تیار کیے گئے ان کے جوتے اگرچہ زیادہ دیدہ زیب نہیں ہوتے، مگر یہ کارخانوں میں تیار ہونے والے جوتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ گل حسن میزان چوک پر سن 1999 سے اس دکان میں ہزارگی جوتے بنا رہے ہیں۔
یہ زیادہ تر مضبوطی سے پسند کر رہے ہیں، یہ مضبوط ہے، پائیدار، خوبصورتی کمپنی میں ہے، صفائی کمپنی والا کا چیز ہے، پائیدار ہم لوگوں کا چیز ہے۔ کمپنیوں کا یہ کمپنی کا کام جو ہے، کمپنی میں بنے گا زیادہ وہ کام نکال دے گا، اور جو یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں، ہم لوگ 2 جوڑا 3 جوڑا بنائے گا، ہم لوگ فل احتیاط سے، تسلی سے، ایمانداری سے بنائے گا، وہ ٹائم لگائے گا، ٹائم نکالے گا۔
ہزارگی جوتوں کے ڈیلرز کے مطابق یہ جوتے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ممالک میں بھی مقبول ہو رہے ہیں۔ ان دنوں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہونے سے جوتوں کے کاروبار پر بھی فرق پڑا ہے۔
خام مال جو آتا ہے، یہ چمڑا وغیرہ ہی تو گجرانی والا سائیوال سے آتے ہیں، جو ربڑ سول وغیرہ آتا ہے یہ کراچی لاہور سے آتے ہیں، جو اس کا جس میٹیریل یا کیمیکل سے بنتا ہے اس کا جو مطلب وہ فارمولا ہے وہ ڈالر کے حساب سے باہر سے آتے ہیں، جو کیمیکل ہے نا، تو آج کل وہ مہنگا ہونے کی وجہ سے جو جوتے وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے۔
5 سال قبل کوئٹہ میں ہاتھ سے تیار کردہ جوتوں کی چند ایک دکانیں تھیں، مگر اب شہر کے کسی بھی حصے میں جائیں تو ہزارگی جوتوں کی دکانیں نظر آتی ہیں۔ مگر اس برس مہنگائی کے باعث گاہکوں کے ساتھ ساتھ جوتے بنانے والے کاریگر اور دکاندار بھی تشویش میں مبتلا ہیں۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ہے۔